السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی 11 او د جون لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلبند وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دي د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبند ویلي له اوکراینه د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه نوی راپور هغه ستر خنډونه په ګوته کوي چې افغانان د خوندي لارو په لټه کې ورسره مخامخ دي. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال پروګرام د واکسینو د نړیوال اطلاف په ملاتړ د افغانستان په 18 ولایتونو کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوهم پړاو کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه ښلي چې هڅه کېږي دغه کمپاین په ترڅ کې چې د جون تر 8 نیټې به دوام کوي 2.3 میلیونه ښځې او نارینه واکسین شي. په دغه کمپاین کې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو لومړنی او دغه راز دوهم تقویتي دوز ورکول کېږي. یونیسف پر هغو کسانو چې تر اوسه یې ځان د دغې ناروغۍ په وړاندې نه دی واکسین کړی غږ کوي چې لا هم ناوخته نه ده او ځان دې واکسین کړي. د ورلد میترز ویبپاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کووید-19 له کبله 2,200,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او دغه راز 9,014 کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف بیا وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمیر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې میندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې پر د خپلو روږدو کسانو نیمایی یې وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې کړې ده. په دې اړه هم درته په خپرونه کې راپور لرو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نوره مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیون ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون وویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې له اوکراین سره یې کوي. په دې مرسته کې د پیترویټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه وویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه کړي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې د چارواکو سره د خبرو وروسته وویل لویدیځ شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې بیړنی اقدام وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته د ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویل شوي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي ټولنه د افغان کډوالو په وړاندې په بې غورۍ تور نه کړي.
په راپور کې ویل شوی چې 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0% هم کم دي منلی دي.
په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړی. په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه کسان د تنباکو له کبله مري. د تنباکو د زیانونو په اړه مو د همدې بوټي کارونکي پوښتلي.
کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم، منډه نشم واخلی، ډېر زیات ستومانه کېږم. د ځوانۍ رنګ یې ته تغییر کړی.
د تخار د کوکچې سیند نه پورې غاړې ته د پرتو وو ولسوالیو اوسیدونکي مرکز تعلقانو ته د غځېدلي سړک له خرابوالي شکایت لري.
سړکونه ټول خراب دي. زه خپله د درکت نه یا جنکلانه مریض راخم، د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت یا نیم ساعت کې نسلم رسولی، مریض مقصد ته نسلم رسولی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2020 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له نوریاس نوری ناور.
د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9% په پاکستان او ایران پورې تړلی دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0% هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربیره 40% هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره یې لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92% یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروې او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2020 کال په نسبت چې 66% وه تیر 2020 کال 45% ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم، د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامداره ملاتړ وکړي. دریم، د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.6 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیکې ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډېر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او څه وشي چې په اروپا او دغه راز نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې شي، د موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات له امریکا استډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، د ژغورنې نړیوالې کمیټې اندېښنې څومره مهمې دي؟
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې رپورټ سخت هرکلی کوو، او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته یې رسولی دی او ډېر حقایق چې دي هغه یې بیان کړي دي. وګورئ، په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هېوادونو چې هغې ته د نورو هېوادونو ډېر مهاجر ورزي او منل کېږي، د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونی چلند چې دی هغه کړی دی، او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هېوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي، او دغه رپورټ ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط دي چې په نورو هېوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي، او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې، چې دا د پناه غوښتونکو څه باندې نږدې 0.1% برابروي. څه فکر کوئ سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلان کېږي اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل، او دا بهیر تر 500 کلونو رئیسی روان دی، او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی، له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره. بله خبره دا چې ملک دی ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار، هغوی هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړي وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل مونږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثره بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې څنګه کوم ځای ته د خپلو حقونو دپاره دوی لاسرسی ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي، او وکیل څنګه پیدا کړي، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې داوطلبانه ولنټیر وکیلان چې دي هغوی سره تماس ونیسي، هغوی پیدا کړي، دي دوی کیسونه وچلوي.
کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی، او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو ستونزو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش رپورت نه دی، دا ډیر قوي څېړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه رپورت ته یوازې د رپورت یا د سروې په سترګه ونه ګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی، او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګري ملتونه هم نورې اړوند هیوادونه چې دي هغوی دې واخلي. او د ار سی له محترمو مشرتابو نه دوی نه غوښتنه کوو چې همدغه رپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراءات چې دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات، چې له ازادۍ رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور میری چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي، تل نړیوالو سره د خطه تعامل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړې، خو له دې سره هممهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هې دربار دغه څرګندونې د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې ویل شوي د قطر صدر اعظم په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په پټه خبرې کړې دي. تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي، خو له دغو خبرو سره هم مهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د مې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمباکو هر کال په نړۍ کې د 8 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د تنباکو په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت شوې دي. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې او خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د تنباکو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
روم یو سیرت دو سیرت دری سیرت از چوز قطعی قطعی سیرت اخلم او واقعا زان تا کلا کلا متاسفه کیگم چه دامی چه کردی دی.
نومی کریم حکیمی دی وای سره لده چه دکتران ارتویلی چه سیگرتو پتسو ناروغوی اخته کردی، خوب خبری بیای هم عمل گردی دلی او نیشی پریخو دلی. خاقلی حکیمی آزادی رو گوتا وویل
اخلاقی زناری ماتدار است ولی چه کلا به مجلس که کنم لدوستان و سره خبری کم از مال اخلی ده سیگرتو بویزی کلا کلا کوشش کم چه ایس خبر رو نکم بل زرار چه از ما سگی خرابی کردی، سگی می دیر زیفر شوی دی وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کېږم د ځواني رنگ یې تر ته تغییر کړی.
د می یو ډیر شمه د تنباکو نه کارولو نړیوال ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوی و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي درې سوه افغانۍ نقدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سګریټو ګرځنده پلورنځي شته او په سګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي، هر چیرې چې زړه وغواړي سګریټ څښوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله آزادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې 4000 خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلویشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سګریټ څکول یا قیلون څکول یا چلم څکول سږي، زړه او د رګونو د مرض د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سګریټ څکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي، چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مرګ سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډیر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډیر ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هغو هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. یادونه ده چې د تنباکو نه کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. مل آنلاین په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په پټو خبرو لیکنه کړې ده. ورسپانې د لویدیځو آژانسونو په استناد لیکلي چې دغه خبرې اترې د می میاشتې په 12مه د طالبانو ټاټوبي کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. که څه هم د طالبانو او قطر حکومتونو تر اوسه نه دی ویلي چې دواړو لورو پر کومو مسلو خبرې کړې دي، خو رویټرز بیا د یوې با خبره سرچینې په حواله لیکلي خبرې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې د لانجو پر هواري ورټولوي. طالبان او نړیواله ټولنه د ښځو او نجونو د کار او تحصیل د حق په ګډون د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بیلابیل دریځونه لري چې همدې کار طالبان په نړیوال ډګر کې منځوي کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړې دي. مل آنلاین لیکي معلومه نه ده چې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر له دکاتبه څه اغیز ولري او کنه، خو رسپانې د افغانستان په قضیه کې د قطر او امریکا ځینو ګډو ګټو ته اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه قطر په سیمه کې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی او د دې ترڅنګ یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو پر مهال د تخلیه په عملیاتو کې هم ونډه درلوده. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د افغانستان لپاره یو شمېر بهرني سیاسي ماموریتونه هم میشت دي او د همدې هیواد په کوربتوب طالبانو له امریکا سره د دوهې تړون لاسلیک کړ. ګارډین ورسپانې په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو د میشتېدو په پڅ بهیر یوه لیکنه کړې او دغه ټولنه یې دې برخه کې په غفلت تورنه کړې ده. ورسپانې لیکلي په 2022 کال کې اروپایي ټولنې یوازې 201 افغانانو ته کورونه ورکړي، حال دا چې د ورسپانې په باور 210,000 کسان داسې دایمي ملاتړ ته اړتیا لري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم د اروپایي ټولنې مشران د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې په پراخې بې پامۍ تورن کړي دي. ګارډین د دغه کمیټې د راپور له مخې لیکلي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پناه غوښتونکو ته د ځای ځایګي د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او په خبره یې هغه افغانان سختې ورځې ګالي چې د اروپا پولو ته رارسېدلي دي. په دغه راپور کې ادعا شوې چې جرمني 2021 کال کې د یوې تګلارې له مخې د زرو افغانانو د میشتېدو ژمنه وکړه، خو یو افغان هم دې طرحه کې شامل نه شو. ایټالیا هم د هغه شمیر پناه غوښتونکو نیمایي منلي چې د میشتېدو ژمنه یې کړې وه. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په لیسبوس او اتن کې 90% افغان پناه غوښتونکي د استراب یا ویرې او 80% له خفګانه شکایت کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
خبری مجلې ته غوږ یی. د تخار د کوکچې سین پورې غاړې د وو ولسوالیو اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په اسانه خپل ناروغان مرکز تعلقان ته نشي رسولی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د تخار د کوکچې سین پورې غاړې د وو سرحدي ولسوالیو لکه د خوجاغار، خوجه بهودین، ینګ قلعه، دشتي قلعه، درقد، رستاق او د چاب ځای اوسیدونکو د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د یاد ولایت د رستاق ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن تاش مراد وایي د سړک خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان د تعلقان ښار ته نشي رسولی.
سړک رستاق او چایاب او هنقلا یقدر بازاب
د رستاق، چاهیاب او د ینګی قلا ولسوالۍ سړک سخت زیات خراب دي. موږ له سخت ستونزو سره مخ یو. موږ خپل ناروغان په وخت سره د تخار ولایتي روغتون ته نشو رسولی. ډېر وخت خلکو ناروغان د لارې پوګدو کې مري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د کوکچې سړک جوړ کړي.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خال نظر وایي دینګ قلعه ولسوالۍ او تعلقان ترمنځ یو سات مزل دی، خو د لارې خرابوالي له وجې دوی دغه واټن په 2-3 ساعتونو کې وهي.
خدای ولایت تاخور کې خطا میخري 90 کیلومتر
د تعلقان خر او رستاق ولسوالۍ ترمنځ 90 کیلومتر واټن دی، خو زموږ د ولسوالۍ یوې سلنه لار خرابه ده او که کومې میرمنې ته د زیږون پر مهال ستونزه پیدا شي هغه په وخت سره ولایتي روغتون ته نشو رسولی. عاجل ناروغان د لارې په اوږدو کې ساور کوي.
15 کلن حمیدالله چې د ینګ قلعه تعلقان ترمنځ موټر چلوي دی هم ورته خبره کوي.
سړکونه ټول خراب دي. مستګي ملي 2 کاله کېږي ما د اسلامي راغی د ګرد کار نه باندې شروع کړي. سړکونه جوړ کړي. تقریبا زه خپل د درکات نه یا ینګ قلعه نه مریض راخم د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت یو نیم ساعت کې نسم رسولی. مریض مقصد ته نسم رسولی چې زه مقصد را ورسوم. زه په 2 ساعتو کې 3 ساعت کې رسولی سم. چون سړک خراب دی، مشکل سړک دی. که مشکل دا نه وي په 1 ساعت کې یو نیم ساعت کې موږ تخار ته مریض رسو.
د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند د پورې غاړې ولسوالیو د وستونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کېږي، خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د دغه ولایت د دشتي قلعه ولسوالۍ یو وستونکی عبدالحکیم آزادۍ راډیو ته وویل
سړک چې دی ډېر خراب دی. مخکې کوکچې کې جوړوله یو پروژه راغله، داسې انقلاب شو، هغه لاړه. نور پروژه مونږ نه درېدلی. دلته راغلی بي دا مونږ سړکونه جوړ کړی بي. داسې سړکونه چې خراب دي، ټول موټر په سړک لاس نه، ټول موټر خراب دی. مخکې خو جوړوله خو نه شو، پروژه خراب شو، لاړه، انقلاب شو.
له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د تخار د سیمیزو چارواکو نظر هم راواخلو. د پورته یاد شوو ولسوالیو خلک وایي که څه هم د ماورای کوکچه د عمومي سړک د رغولو چارې د تیر نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د نظام بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې او پر دې سربېره ځای ځای رغول شوی سړک هم بیرته خراب شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم دی زایل دی وقت دی کردی و دی اشرف غنی پا وقت ما بخی وزیپه ندا اجرا کردی تقاود می واقصا دو دولت که ده طالبان واره واره لکان راضی کلا وای سلا دی را کرد کلا وای تکوی چیری گرزی زه نشم گرزی دی زه مریضی ما یا کلان سلای ما جول جوان می وقت دی خدمت دی خلک و دی وطن کردی نمی چور کردی نمی چپول کردی نمی چک واجلی دی په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر پذابي وي د واړه واړه هلکان رسي 40 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګان نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځي څه کوي. زه خپله مریض یم، 80 کلن سړی یم. زل کې ځای نه شم، زه به څه وکړم. دی مې پذابه وي. ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي د مملکت کاتم دې دای دې سید از سویمن صاحب کله وای روخه سلا دې سلا نه لرم زه په یو غیر مارب ارگان که می وظیفه اجرا کلید بکردی په وخت کې متقاعد خصایدی یعنی ولی داس به حرمتی سکه ولی می داس به عزت کی وی په داس پینای دی په دوه وخت کې د دومره به احساس خلک دی ولی می داس کی وی زم چیرتلایم نشمه ایتو څنګه کومه کولم.
السلام علیکم زیاتم نابلی نه چې خپل سترګنه دې ورسان او د نن له کزاله له لاسه ورکړي دي زموږ پیغام امیر المؤمنین ته دا غدا ته د خدای او د رسول لیا دراچو نه دې خو د موږ مالین حالات خو ډیر خراب ده خپل واړ واړ مشمان را لغاړي دي بس نور نه د خدای خاطر ته وګوره کړي نه خاطر نه کوي دا د موږ مشمان را تاواله کا انده هفته کې راته والا کنو زه دې خدای خاطر ته وګورم چې نور نه کړه او دې یې هر کړه دې نور نه خدای ښکارو دغه پیغام یې راته نشر کې څو ځلې وکړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر